یو هیله مدرلوده، یو امید مدرلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابن دا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوقو لپاره د شوز د تعلیم لپاره کار کړی یې تابن زوري ژم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې فرزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کاری کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومېږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي. چې دا خپله انسان زوروي، زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، د هغې څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړه چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالي ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو. ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی. ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کېږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومېږي چې دننه په افغانستان که اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي. کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي کوم موضوع چې دوی ته ګټه ډېر رسولې سي داغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهار هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغانو ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وې د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استثنا دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووځي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي، پا په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتله صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه دا یوازینی حل لار نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یوه خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټفارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټفارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وه، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و، زیاتره استادان د نجونو دبه د نجونو په مکتبو کې هغه به شلینه استادانی وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیج د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت او په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به سمره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي. هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره سوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اګست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یو ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 3 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور و دا شی و هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مود ته تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنیو کې شته مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وته چې د شوزو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده سوي ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزي خو اوس د ژغ اوریدو د پاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه چې و په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوایي پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاریخوالی ماده مخامویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیرې سیمې ووی چې مشکلو د جمهوریت په دور کې هم په هوایي پروګرامونو مدلوده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه ما په هوایي پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به یې ما په هوایي پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د رادیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بل بورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم ما په هوایي وو د شزل پاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزه د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوس جلی یا یو مایوس شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارزې دي هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لارې پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا د حکومت قوانين چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دي نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژمه توخی و د ازادي ملمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ښه
خبر چی سنگ بدی جانا نہیں رہوں دا بل کسان دخپلا سا نہیں رہوں دا بل کسان دخپلا سا نہیں رہوں خبر چی سنگ بدی جانا نہیں رہوں خبر چی سنگ بدی جانا نہیں رہوں بل کسان دخپلا سا نہیں رہوں بابل کسان دخپلا سا نہیں رہوں خبر چی سنگ بدی جانا نہیں رہوں خبر چی سنگ بدی جانا نہیں رہوں Thank you.